السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشهید مازیګر 5 بجې دی نن د زیارت ورځ او د 2019 کال د مېش پاره سمنېټه ز فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم او روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو یو شمیر ریپورتونه تاسو لپاره لرو او ریدل یې مه هیروي خو لومړی راځو خبرونو ته ویان زمو همکار بشیر غواخته
پاکستان وای امریکا 50 پاکستانیان وستلی دي په پنجاب کې 14 شل کسان زخمیان کړي او سعودي عرب او ایران په سیمه کې د پرختیا ایجنډا پر مخ وړي د خبرونو تفصیل د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایان ډاکټر محمد فیصل وای له امریکا څخه وستل شوی 50 پاکستانیان پرون اسلام آباد ته رسیدلی دي نوموړي نن په اسلام آباد کې خبرلاند هوول
پاکستانی وګړو د ډیپورټ کېدو مسله د دوانو ملکونو په ایجنډا کې د تیر څو وخت نه شامل ده د پاکستان دریځ په دې حق له ډیر واضح ده چې صرف هغه کسان به پاکستان قبلوي چې د ټاکلي مودې نه زیات وخت په امریکا کې تیر کړی وي او بل دا چې حکومت دغه کسانو تصدیق وکړي چې واقعي دوی د پاکستان سره تعلق لري
ډان ورځپاڼې د خپلو سرچینو له خلې لیکلي چې وستل شوي اکثره هغه خلک دي چې د ویزو مودې ختم شوی وو او بیا هم په امریکا کې پاتې وو د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادیې د صوبې صحت وزیر لخوا د یو مشر ډاکټر د مبینه وهلو پر ضد او ځینو نورو غوښتنو لپاره خپل احتجاج ته نن هم دوام ورکړی دی ډاکټرانو له پرون راهیسې په ټولو صوبه کې مظاهرې پیل کړې او وایي تر څو د صحت وزیر هشام انعام الله له دندې نه وي لرې شوی دوی به احتجاج ختم نه کړي د ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر امیر تاج خان بیګا مشال رډیو ته وویل چې په دې اړه باید عدالتي پلټنې هم وشي بلخوا هشام امان الله بخنه غلام هشام انعام الله د مې په 14 په پیښور کې په خبري غونډه کې پر د لګیدلې تورونه رد کړل او ویل چې پر کوم ډاکټرې تشدد نه لکړي هغه دا وګړه چې دوی د روغتیا په برخه کې اصلاحات غواړي او خند جوړونکو ډاکټرانو پر ضد به کاروایی کوي نن د پنجاب په صادق آباد سیمه کې په یو 14 کې شل کسان زخمیان شوي دي د پاکستان جیو نیوز د خبر تر مخه دا 14 په یو بانک شوي ده چې لوجه د بانک ودانی په بشپړ ډول ویجاړه شوي ده ځینو مطبوعاتو لیکلي چې ابتدایي معلومات ښیي چې 14 د ګیس سلندر د چاودېدو له وجې رامنځته شوي خو لا هم چارواکو د 14 د کره سبب په اړه معلومات نه دي ورکړي د پاکستان د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي د قومي اسمبلی لخوا په خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې د قبایلي ضلعو لپاره د چوکیو زیاتولو وروسته اوس د قبایلي ضلعو ټاکنې په خپل وخت کېدل په شک کې ښکاري د ټاکنې د جولای په 2 ته پلان شوي و د جنوبي وزیرستان لپاره د انتخاباتو کمیشن یو کمیشنر آصف خان خټک نن مشال رډي ته وویل دوی د ټاکنو لپاره تیار دي خو کېدای شي دا انتخابات وځنډېږي د قبایلي ضلعو څخه د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی لپاره 16 سیټونه منل شوي وو د مې په 14 پارلمان په عین کې د ترمیم په کولو سره د دې سیټونو شمیر 40 ته زیات کړ د پاکستان حکومت د هغو الوتکو لپاره خپل فضا د مې تر 10 پورې د بندي ساتلو پریکړه کړې چې هند ته ځي د پاکستان هوانه وردی یا سیول ایویشن اتارټي وین مصطفی بیگ نن رویټرز خبري رانسته ویلي چې تر دغه تاریخ وروسته به بیا فیصله کیږي چې هوایی لار همداسې تړلې وساتي او کنه پاکستان د هندوستان پر لار خپل فضا د فروری په میاشت کې تر هغې وروسته وتړله چې د دواړو هیوادونو اړیکې ډیرې خراب شوې او د یو بل جنګي الوتکو د غورځولو ادعا یې وکړه د افغانستان بهرنیو چارو وزارت څه موده مخکې له پاکستان غوښتي وو چې د افغان الوتکو ته هند ته د تګ اجازه ورکړي په کابل کې د امریکای سفارت نن په یو خبر پاڼه کې د افغانستان د ټاکنو کمیشن لخوا د پارلمان لپاره د کابل ولایت د رایو پایلې اعلانول ستایلې دي سفارت په خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې د ټاکنو کمیشن دی اوس د سپتمبر په میاشت کې کېدونکو ولسمشرۍ انتخاباتو ته تیاری ونیسي د کابل ټاکنو نتایج پرون اعلان شول د امریکای سفارت زیاته کړې چې په دې کې د بجټ لپاره درخواست ورکول د ضروری کارکونکو ګمارنه او د امنیتي برخې وزارتونو سره هماهنګي ساتل شامل دي په خبر پاڼه کې پر افغان حکومت غږ شوی چې د خلکو د رایې او د حق په ښه توګه ترسره کونې لپاره د خپل برخه کار وکړي د افغانستان ننګرهار ولایت والی شاه محمود میخل وای دوه پنجابی وګړي چې د عیش چې د دایښ وسلوالي ډلې غړي دي د کورنۍ د درو مرمنو نه مشمون سره یو ځای افغان ځواکونو ته په اچین ولسوالۍ کې تسلیم شوی دي. د دې ولایت مطبوعاتي څانګې نن په خبره کړې خبر پاڼه کې د والی له خولې ویلي چې نه نور طالب او دایښ وسلوالي هم په بیلابیلو عملیاتو کې نیولې دي. دوی کې هغه کس هم شامل دی چې د خبر پاڼې تر مخه ورسره 3,116 کیلو چاودیدونکي مواد نیول شوي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو وري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پاکستان او افغانستان لپاره د جرمني ځنګړي استازي مارکوس پورزل سره په کابل کې وکتل. د ولسمشر غنی دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پورزل د سولې په برخه کې د هر قسمه همکاري ډاډ ورکړي. په همدې حال کې د سولې لپاره د سیمه ییزې همغږۍ په برخه کې د افغان ولسمشر ځنګړي استازي عمر داوودزی نن هندوستان ته تللی. د نوموړي دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې داوودزی په دې سفر کې د هند بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره خبرې کوي. سعودي عرب پر ایران د هغه ډرون حملې د حکم ورکولو تور پور کړی چې د سعودي د تیلو پر ذخیرو شوی و او زموري د یمن حوثي یغانو منلې وه. د سعودي د دفاع مرستیال وزیر خالد بن سلمان د مئی په 14 په ټوټر لیکلي چې د دې برید لپاره حوثي یغان ځکه کارول شوی چې په سیمه کې ایران خپله د پراختیا ایجنډا عملی کړي. ایران په دې اړه سمدستي کوم غبرګون نه دی ښودلی خو په تیرو وختونو کې د حوثیانو ملاتړ رد کړی دی. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه او اوس هم تاسې زموږ له همکار احمد الله څخه د پیسو بیې او موسم حال اوریدلی شئ.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو پاوند یو سلو څلور اتیا روپۍ شل پیسې او یو سلو پنځه اتیا روپۍ، یو ایرو یو سلو شپېته روپۍ شپېته پیسې او یو سلو یو شپېته روپۍ شل پیسې، یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ 15 پیسې او 9 روپۍ 15 پیسې، یو سعودي ریال 8 روپۍ شل پیسې او 8 روپۍ 40 پیسې، یو افغاني یو روپۍ څلور اتیا پیسې او یو روپۍ شپږ اتیا پیسې، او 300 ایراني ریاله په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 290 ایراني ریالونه په یو پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 20، په بنو کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 19، او په کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال رادیو تازه خبرونه او رپورټونه سمون په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. روان یو سات کې بواوري د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادیې په یو ډاکټر د صحت د صوبایي وزیر د محافظینو د تشدد په اړه د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې د امریکایي ډالر په مقابله کې ای روپۍ نور هم غورځېدلې ده.
د پاکستان د روپے قدر با غرزیږي د ډالر په مقابله کې، ولې چې ډالر بګرانی چې چا سره وي او چا سره وي دا زیات د بانکونو سره وي.
د قبایلی ضلعو د راروانو انتخاباتو لپاره کاندیدان وایي حکومت د جولای په دویمه کیدونکې کی انتخابات نه ځنډوي.
مو به چې یو کاندیدیت یا یو د وزیرستان سره له تعلق لرین کی په هیڅ دغه ډیماند دای چې د دې حلقه بنده په زر نظر وکړو د الیکشن د ډیر نه ځنډوي.
او یو غیر سرکاري اداروي په خیبر پختونخوا کې لپینزم جمعات اورسته یوازې 10% جنکې وړاندې تعلیم حاصلوي.
اتلس لکه معشومان یادی دا سرکاری اعداد و شمار شي لکه دا سکولون سکول ټلو په عمر کې بهر دی پای کې وایي چې شپېتو نو والے سلور سپېتو پورې معشومان جن کې چې دین دا سکولون نه باد دی.
د مشال تر سنگ یو تاسو مشال رادیو ته وګی اوریدونکو د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادی په خیبر ټیچینګ اسپیټال کې په یو ډاکټر د روغتیا د صوبایي وزیر د محافظینو د تشدد د پیښې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده او د احتجاج په توګه د ایمرجنسی نه بغیر په اسپیټالونو کې د کار نه کولو ویلي. بلخوا د روغتیا وزیر ډاکټرانو ته خبرداري ورکړې که د اصلاحاتو په لار کې خنډان جوړوي نو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. په دې اړه وروستي معلومات د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان نه پختلی.
کل دا هړتال نن هم د مروز دا چې دا دوام لري په ټوله خبر پښتونخوا کې لګ شي بولان دی. مونږ د پیښور چکم لیو سپیټال لیډی ریډینګ خپل تکي د ټول ډاکټرانو د پیښور راوي د شو د هات آباد میډیکل کمپلیکس د خبر ټیچینګ سپیټال او د ال ار ایچ او په دغه کې هغه د هړتال اعلان کړو، احتجاجونه کړو، نارې وهلې انتظامی خلاف او د حکومت خلاف. او د دې په وینا چې دوی اوس صرف د ایمرجنسی دا کار جاری ساتلې، ایمرجنسی کې ډیوټي کوي، او نور څومره چې وارډونه دی او پی ډی دی هغه کې دوی کار نه کوي، تر هغه به د خپل دوی هړتال جاری شي تو کار باندې کې تر سوچ ردی وختن نه منل شي.
دغه تا مریضانو ته سم مشکلات دي، خلک سوای په سپټالونو کې
بالکل مریضان ډېر انتظار غلو مو عدالت په خور، بلکې ردی سوبې لوی سپټال دی، نو دلته کې د قبایلی ژوندونه د ملکن نه د دیر نه د یو ځبل د خلک راځي، نو هغه خلک راغلو چې کوم مریضان سره خپل خپلوان او غیر ډیر جات اندېخونو او چې د هم درې مرز دردوي او چې دا ډاکټرانو هړتال لې په وډون کې وته مریضان پرتبي چاته پېښنې لیکل شي وي چې شوي دي نه ټیسټونه کیږي نه ورته ډاکټران درملنه لپاره دارولې کی نو غیر جاستون سره مخته د حکومت هم غوښتنه کې جردي ډاکټرانو ووري او ډاکټرانو هم غوښتنه کې جردي مریضان ته ووري.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسني مو بجو
تاندې هله
په یوونی مو بجا
جمهوریت
په پاوکم دوه بجو
د ځوانانو غږ
په دوه بجو
قبایلی سیمې د بدلون په لور
په درې نیمو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجره
په سلور نیمو بجو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر فیصل وایي د امریکا لخوا ډیپورت کړل شوي 50 پاکستانیان تیر ورځ اسلام آباد ته رسیدلي دي او حکومت په هغه کسان قبلوي د کوم چې کورنیو چارو وزارت ته یو پاکستانی په هیڅ تصدیق وکړي. دا پاکستانیان په داسې حال کې خپل ملک ته استول شوي دي چې په دې وروستیو کې امریکا پاکستان د هغو لسو هیوادونو په لړ کې شامل کړي چې ویزې ورکولو په حق لپاره بندیزونه لګول شوي دي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د زیارت پورس 19 خبری غونډې ته د پاکستان د بارانو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل اویل حکومت به صرف هغه کسان قبلوي کم چې د پاکستان وګړي وي او کورنو چارو وزارت یې تصدیق وکړي. د امریکا لخوا د پاکستانی وګړو د ډیپورټ کېدو مسله د دوه ملکونو په ایجنډا کې د تیر څو وخت نه شامل ده. د پاکستان دریس په دې حق له ډیر واضح ده چې صرف هغه کسان به پاکستان قبلوي چې د ټاکلې مودې نه زیات وخت یې په امریکا کې تیر کړی وي او بل دا چې حکومت د دغه کسان نو تصدیق وکړي چې واقعي دوی د پاکستان سره تعلق لري. د پاکستانیان په داسې حال کې خپل ملک ته استولې شوې دي چې د ورستیو کې امریکا پاکستان د هغه لسو هیوادونو په نوم لړ کې شامل کړو چې ویزی ورکولو په حق لري پری بندیزونه لګولې دي. د امریکا د بارنو چارو وزارت تر مخه د دې بندیزونو باوجود په اسلام آباد کې د امریکا په سفارتخانه کې اړوند څنګه بیا هم کار کوي. پخوانی سفیر او د بارنو چارو پو آصف دورانی وای د یو تن تصدیق کول چې واقعي پاکستان سره تعلق لري او کنه په دې وخت لګي خو دې سره سره امریکا له هم پکار دي چې کڅوک ډیپورت کوي نوډومبې دي د پاکستان کونسلګری ته دغه کسانو پوري رسایي ورکوي.
امریکا یو څوک دې ډیپورت کوي پکا دي چې قانوني جواز راکړي. زموږه مسیرال ته واشنگټن کې او کونسلګر نور الکا کونسل اکسس کې ملاوي چې دا کوم کسان چې نیولسن او دا معلوم شي چې دا غوي خلاف څه جرم.
د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د مې په 14مه د خامی سملی د خارجه چارو لپاره قائمه کمیټې ته ویلي وو امریکا لخوا په ویزه ورکولو لګیدونکې محدود بندیزونه د عام وګړو لپاره نه بلکې د داخله چارو وزارت د دریو افسرانو لپاره دي. د نوموړي وینا وا د یاد وزارت په افسرانو د بندیزونه ځکه لګول شوې دي چې د امریکا لخوا شړل شو غیر قانوني پاکستانیانو قبلولو کې دوی د ځنډ نه کار واخستو. بلخوا د پاکستان داخله چارو وزارت دریز لري چې داسې وګړو د قبلولو نه وړاندې د قانون مطابق د دوی د شناخت تصدیق کول ضروری وي، نو ځکه پرې وخت لګي. د 2013 کال په فروری میاشت کې پارلمان ته وړاندې کړی شوی شمیرې تر مخه چې 2015 نه تر 2019 کال پورې د نړۍ د مختلفو ملکونو نه 9000 پورې پاکستانیان ډیپورت کړی شوی دي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، په پاکستان کې د روپۍ په مقابله کې د امریکایي ډالر نرخ په بره روان دي او د اقتصادي چارو د ماهرینو وینا ده چې دا د پیسو د نړیوال صندوق سره د قرض د معاهدې وروستو د نرخ پر کېدل دي. د دوی وینا ده چې کله پاکستان ته د IMF څخه پیسې راشي دا نرخ په نور هم بره وخیږي او له دې با ګرانی نور هم زیات شي. په پاکستان کې دا وخت روپۍ په مقابله کې د ډالر څه نرخ دی او د دې بس اسرات وی له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر پر نور تفصیل راکوي.
اسلام آباد کې د یو شخصي بینک یو افسر د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل پرون په انټر بینک د پاکستانی روپی په مقابله کې د ډالر نرخ یو سل ویخت روپی 50 پیسې وو، خو نن د زیارت په ورځ دغه نرخ یو سل اته سل ویخت روپو ته ورسید. ویل کېږي چې د ډالر نرخ په بره د خطو په وجه د کرنسیو په مارکیټونو کې ډالر نه خرڅول کېږي. مشال ریډیو چې په پېښور او اسلام آباد کې د کرنسیو کاروباریانو څخه په دې اړه وپوښتل نو وینا یې وه چې د 2000 ډالر نشته. د مشال ریډیو سره خبر کی په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار اکرام موتی وویل چې د روسیو کې پاکستان له IMF سره لوزنامه کړي، نو ځکه دا نرخ یو دم بر وخت او کله چې پاکستان ته دا پیسې میلاو شي نو دا نرخ به نور هم بر وخیږي.
د IMF سره د کومه مایده شوی د پاکستان د روپیا د قدر یعنی کی ویلیو په اړه کې، نو د پاکستان د روپیا قدر به غورځيږي د ډالر په مقابله کې، ولې چې ډالر بګرانه کې څه سره وي او څه سره وي دا زیات د بانکونو سره وي. بانکونو چې کوم خلک ناس اغی هم د بینکونو کې کوم روپیا دي اغی ارزانه والی ذاتی تور باندې او اغه ګرانه خرڅای چې په بینکونو کې کوم روپیا پرتی دي اغی خپل حساب واچي او اغه تباو کی غلا قیمت سیوا شي نو اغه خرڅای. نو په پاکستان د ډالر کې کوم بحران دی دا به د IMF سره د مایده نه پس ډیر زیات اوس یعنی کړه کې جنکی.
مشال ریډیو سره خبرو کې یو بل د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق وویل د ډالر د نرخ په سیوا کې دوه بګرانی نور هم سیوا شي او د دې نیخ پنې غاسر به په غریب ولس پری وزي.
ظاهر خبره راځي کې د روپۍ د ډالر په مقابله کې کمیږي، نو د هغې سره په قیمتونو کې اضافه راځي او د هغې این وجہ غټ وجہ دا ده چې د تیلو قیمتو له راځي چې تیل موږ بهر نه امپورټ کوو او هغه د ډالر په شکل کې موږ پیمنټ کوو.
د مې په 12 د پیسو نړیوال صندوق یا IMF خپل جاری شوی یو بیان کې ویلی وو چې د 9 میاشتو په موده کې پاکستان ته د 6 ارب ډالر قرض ورکول باندې سلا شوی. بل په لور د شروع په ورځ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ شوی غونډه کې د خزانه د صلاحکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ په مشرۍ د ډالر نرخ قابو کولو لپاره یو کمیټه جوړه کړې شوه. په دې کمیټه کې د سټیټ بینک گورنر هم شامل دی او دا به هغه وجوهات لټوي چې ولې د ډالر نرخ سیوا کیږي او د دې د کمی لپاره به اقدامات کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، په پاکستان کې د پیپلز ګوند شریک چیرمین او پخوانی ولسمشر آصف علی زرداری د اختر وروسته د حکومت خلاف تحریک پیلولو اعلان کړی دی. زرداری د مئی په 15 په اسلام آباد های کورټ کې د جعلی اکاؤنټونو مقدمې اوریدونکو وروسته خبریالانو ته وویل چې احتساب اداره نیب او معیشت په یو ځای نشي چلیدی، خو واکمن تحریک انصاف ګوندوایي زرداری د خپلو شخصي ګټو لپاره د تحریک شروع کولو خبرې کوي. نور تفصیل د ګل ایاس نور.
د پاکستان پیپلز پارټي شریک مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری په اسلام آباد های کورټ کې د جالي بانک اکاؤنټونو مقدمه سماعت وروسته خبرلارن ته ویل چې د حکومت ضد تحریک په پارلمان کې نه بلکې په سړکونو چلوي. آصف علي زرداری ویل چې د اعتصاب په نامه سیاسي انتقام اخستل کیږي.
ولې دومره مقدمه درج شوې دي؟ حکومت اندازه ده ځکه یې دومره مقدمه جوړ کړی دي. ضمانت زما جمهوری او قانوني حق دی، هغه به زاخلم. بلاول بټو د شهید بیبي او زما زوی دی او لدې سخت وبتهریږي. د موجوده او پخوانی حکومتونو د ټیکس معافی په سکیم کې هیڅ فرق نشته.
آصف علي زرداری زیاته کړ چې د حساب اداره او معیشت یو ځای نشي چلیدي. دا وخت د آصف علي زرداری ضد درغلیو ګڼ شپیر مقدمو اوریدنې په عدالتونو کې روان دي. اسلام آباد های کورټ د مئی په 15 نیټه د آصف علي زرداری پر ضد شپږ مقدمو کې عبوري ضمانت منظور کړ. زرداری وایي موجوده حکومت د ادارو په ذریعه انتقام اخلي، خو په قومي اسمبلی کې له ډیره د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي صاحبزاده صبغت الله مشال اړتیا ویل دا د اپوزیشن ګوندونو جمهوري حق دی چې تحریک یا احتجاج وکړي، خو په ایوان کې د دوی ګوند اکثریت دی.
عوام د پاکستان د محسوسي چیرې د زرداری صاحب او یا د هغه د نور ملګرو تحریک چې دینو دا د پاکستان د مفادو لپاره نه دی، دا د پاکستان سالمیت لپاره نه دی، دا د هغه ذاتی سیاسي ګټو لپاره دی. ځکه د پاکستان عوام په دې باندې پوه شوی دی او هغه د هغه د بیان ته ډېر پسندیدګي سره نه ګوري.
د پارلمان غړي صاحبزاده صبغت الله زیاته کړه چې د اپوزیشن ګوندونو دا خبره ناسمه ده چې حکومت د ادارو لالارې انتقام اخلي. په اسلام آباد کې د ډان ټلویزیون خبریال او د سیاسي چارو شنونکي نام الله خټک وایي چې د پیپلز پارټۍ نه علاوه نور ګوندونو هم د حکومت مخالف تحریک شروع کولو خبرې کړي وي، خو عملي یې نه کړي.
خپل ځان ښکاري چې هغه جیل ته روان دی، ځکه چې کم دا فیک اکاؤنٹس کې سیدا تمرا غټ کې ستي چې پاګه کې نیپ کارا ویلی دی چې منګا دا آصف علی زرداری نور تفتیش نکو زکه چې داغه خلاف چې څومره ثبوتونه دي هغه 100% مونږ ته ریسیو شوی دی چې دا ټول یو سټیټمنټ د هدا پورې دا صحیح ده یو دمکی درکاون ته کې صحیح ده خو په دې کې سر ریئلټی نشتا وجه دا ده چې دوی ټولو ته ځان ښکاري چې دوی جیل ته روان دي
د پیپلز پارٹی شریک مشر آصف علی زرداری هاو د هغه خور فاریال تارپور پر ضد د جالی بینک اکاؤنٹونو مقدمه په 2018 کال د سپتمبر میاشت کې شوې وه په لومړي سر کې ګډه پلټنیز کمیټه جوړه کړل شوې وه د پاکستان سپریم کورٹ د جالی بینک اکاؤنٹونو مقدمه احتساب عدالت ته سپارلې ده او په هغه عدالت کې د دې مقدمې سماعت روان دي
مشال رادیو توغی اوریدونکو د پخوانی فاټا د قدرتی افتونو مخنیوي ادارا چې فاټا ډیزاستر مینجمنت اتارټی نومیدا د خیبر پختونخوا د ناورینونو مخنیوي ادارا کې زمکل شوې ده د پی ڈی ایم ای ویان مشال رادیو ته ویلي چې د ایف ڈی ایم ای ټول ملازمین به اوس په صوبایي ادارو کې کار کوي چې د قبایلي ضلعو د بې کوره کړل شوو خلکو کارونه به پر مخ وړي په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث نور
دغه لړکی د پتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې ویان لطیف الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې اوس به په قبایلي ضلعو کې د بې ځای شوي خلکو او د نورو آفتونو د نظم چارې د پی ڈی ایم ای د سوري لاندې ترسره کیږي
دا ایف ڈی ایم ای هم د محکمې ریلیف او د محکمې ریلیف کې د پی ڈی ایم ای د امور لاندې د محکمې راغله او دغه ته کدوی چې څومره بزنس او د آفات او حواله سره هغه به اوس ټول پی ڈی ایم ای کوي چې ایف ڈی ایم ای خپل حیثیت ختم شو ما خو نو ویل چې څنګه دا ټول په دغه کې زم شو نو دا اوس په کبایي چې څومره دلیګ دې کې به پی ڈی ایم ای کار کوي
لطیف الرحمن وای د ایف ڈی ایم ای ټول کارکونکو په فی الحال په پی ڈی ایم ای کې ځای کولای شي
چونکه د نن ای ڈی پی سکیم لاندې نو هغه به ستل موجود وي صدا تر جون 2020 پورې ودا سټاف هم چلی د دې لپاره پی ڈی ایم ای لکه دا 64 چې کوم ضروری اسامیان دی ویزا فاینانس ډیپارټمنټ لیکلي دي نو هغه افسران کمې بلکه پوره کړی
د ایف ڈی ایم ای د ختمولو د سرکاري اعلامیې تر مخه سالور شپیتا نور ملازمین با د سرکاري ملازمینو د صوبایي طریقې کار لاندې د خیبر پختونخوا د پتونو د مخنیوي په صوبایي اداره کې په راروان یو کال کې برتی کول شي غلام غوس مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو هر ورځ د سحر له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپو خبريږي منځنۍ صفه شپږ سوا یوش کیلو هرتز او لنډو صفو 2013 15300 شپېته او 15155 کیلو هرتز
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د اسلام آباد د برېښنا ادارې ترمنځ د بجلی په اړه یو تړون شوې دی د دغه تړون لمخې به خیبر پختونخوا خپله جوړه کړې بجلی د پاکستان د بجلی مرکزی ادارې ته ورکوي او په ځواب کې به صوبې ته هر کال 2 ارب روپۍ ورکول کیږي دا معلومات حکومت په یو حکومتي بیان کې ورکول شوې دي په دې اړه نور تفصیل له پیښوره خالد خان راکوي
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلی دی د صوبې په تاریخ کې پاړم بزل د صوبې په خپل وسایلو پیدا شوی بجلی نېشنل ګریډ ته ورکول شي د کوم په وجبه صوبې ته د کال 2 ارب روپے ګټه ملاويږي د وزیر اعلی هوز ناخ پورشي یو بیان تر مخه د خیبر پختونخوا د انرژي او توانایي د محکمې او د پاور ډیویژن اسلام آباد ترمنځ د یو معاهده تر مخه د صوبې یو اویا میگاواټ بجلی به کامی ګریډ ته ورکول ولشی او کچر صبح او غواړي نو دغه بدلی د خپل ضرورتو یا کمی پوره کولو د پاره په استعمال کې راوستي شي دا صبح درې د برېښنا پیدا کولو پروژې پیخور هایډرو پاور پروجیکټ سوابینا 13 میگاواټ دا رانولیا هایډرو پروجیکټ کوهستان 19 میگاواټ او دا درال خور هایډرو پاور پروجیکټ سواتنا 15 میگاواټ بجلی به نېشنل ګریډ ته ورکول شي دا دغه موعده پاکلا پی خبر کې د انګریزي او رسپانډ ریاض دوزه وای
دی اګریمنت نه پس د پهور چې کوم 18 یعنی 13 میگاواټ بجلی دا نو هغه به د هغه ځی مکمی سنتونو ته په ویلنګ چارجز باندې ملو شي ویلنګ چارجز داسې او شی دی چې دغه ډیسټریبیوشن کمپنیانی چې دی پیسکو دا این ٹی ڈی سی دے یا دغه پرچیزنگ ایجنسی دا نو دغه به دا 30 میگا واٹ بجلی او بیا دغه سی اور پس نور چې کوم راځي هغه به علی دا غینه بخپل چارجز د ټرانسمیشن د ټیکس دا به ټکټ کوي او بیا به خپل میگا واٹ چې کم دینو به صوبې ته ور کوي.
دغه شان د پښتونخوا وزیر اعلی په سوات موټر وې د تعمیراتی کار تیزول هم امر کړی دی او متعلقه محکمې ته ویلی دی چې وزیر اعظم عمران خان به د وړوکي اختر وروستو دغه سړک باقاعده پرانستا کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو زو وزیرستان ته چرته چې د ځینو هغو کسانو چې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د قبایلي ضلعو پر څوکیو د کېدونکو انتخاباتو لپاره د امیدوارانو په توګه کاغذونه جمع کړي دي غوښتنه کوي چې د شپږویشتم آئینی ترمیم تر منظورېدو وروسته د انتخابات زیات نه ځنډول کیږي. د پاکستان قومي اسمبلی شپږویشتم آئینی ترمیم منظور کړی و چې پکې یې د پښتونخوا اسمبلی کې د قبایلي ضلعو جنرل نشستونه له شپاړه څخه سلی رشتو ته او د کمی سملی هغې لشپګو څخه 200 ته زیات کړی وو. دا قانون په داسې وخت کې منظور شو چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن وار لمخې اعلان کړی وو چې په قبایلی ضلعو کې به د جولای په 2 انتخابات وي. په دې اړه تفصیل د سیلاب مسعود نو.
په اسلام آباد کښې د قومي اسمبلۍ استازیو د پښتونخوا په صوبایي حکومت کښې د قبایلي ضلعو 18 نشستونو ته 8 نورو نشستونو ور زیاتولو بیل 4 ورځې مخکې منظور کړلې وي چې په وجه یې دلته د جولای د میاشتې د 2 نیټې انتخابي عمل کېدل نه کېدل په شک کښې پرېوتلې وي. په دغه باره کښې د حلقه پی کې 114 امیدوار سعید انور یایی چې حکومت یې دغه پرېکړه لې اول کړې وای اوس د روان انتخابي عمل نه ځنډوي.
113 نمو کاغذات جمع کړي دي او انشاءالله الیکشن لړاو کولو ته مې اراده شته. چونکې قبایل سره زیاتای شوی و په مردم شماری خانه شماری کښې دا وس چې کوم دغې ته سیټي نه یوت شول دا ښه خبره ده. موږ سوچ ورسته کې چار اول کې اول په چار دعوه چې قبایل ته چې بي سیټي نه ورکړي شوي وای نو حلقه بندې هم شوې وای نه نو دغه د 2 الیکشن برقرار پته شوی و. دغې اول یوه فیصله وکړه وس بله فیصله کړو وس امو بحثیت یو کاندیډیټ یا یو د وزیرستان رالې د تعلق لارین کې په هیڅ دغه ډیمانډ دی چې دغه د حلقه بندې په زر نظر وکړو د الیکشن دا ډېر نه ځنډوي. ټیک تو که 2 بندې نه وي په 2 وکړو خو دمره دا نه ځنډوي لکه د څرنګه کول یو نیم کول.
ایډوکیټ ملک صلاح الدین زیاتوي چې د صوبایي نشستونو په زیاتول د قبایلي ضلعو اوسېدونکو ته غټه فایده ورسېده. که انتخابي عمل وځنډېږي سودمن به وي تاوان به یې نه وي.
چې حکومت کې مو فیصله وکړه د میز په صوبایي اسمبلی کښې د میز نمایندګي د شپوړه سې سیټې نه 14 سیټې نه ته یوړله دا د میز دپوره ډېره د ترقۍ سبب وګرځي. ویلې نه حکومت ټیم وکړي په داسې شپږ میاشتې کېدای شي کول هم ولګي خو دغه دپوره ډیلمیټیشن نوي حلقه بندې جوړېږي خو خلال چې کوم فایده ډېره زیوت ده ټیم ته ولګي شپږ میاشتې هېڅ خبره نه ده. خو په صوبایي اسمبلی کښې د میز اودو ډبل شه میز قبایل دا ته په څه نظر باندې ګوري.
په دغه اولې سره ما چې د سولي وزیرستان الیکشن کمیشنر آصف خان خټک نه پوښتنه وکړه هغوی څه وویل وار وای ځنې؟
فلحال خو لکه داسې و چې 99% خو الیکشن ختم دی که نه او صرف هغه رسمي کاروایي پاتې ده چینل په نفسه کوي او بیا به هغه فارملي پرېزیډنټ ساین کوي. نو الیکشن خو تقریبا 99% ختم دی مطلب چې امکان یې کم دی که نه. خو بهرحال مونږ خو خپل هغه سکروپنی وغیره پروسس شروع دی.
یاد دي وي چې د جولای د میاشتې د 2 نیټې د انتخابي عمل دپاره په سولي وزیرستان کښې د حلقه پی کې 114 او حلقه پی کې 114 دپاره ټولو 55 امیدوارانو کاغذونه جمع کړي دي. که دغه عمل منسوخ نه شه بیا به دلته 3,00,000 ووټرون د خپل ووټ حق استعمالوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنری غړی
په 10:30 بجو
تاندې هلې
په 1:30 بجا
جمهوریت
په پوکم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2 بجو
قبایلی سیمې د بدلون په لور
په 3:30 بجو
پام کوه
په پوکم 4 بجو
حجره
په 4:30 بجو تاسو مشال رادیو ته غوریدونکو د ماسیګر 15 بجې شوې دي. لړ خبرونه د بشیر غاخناور.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وین ډاکټر محمد فیصل نن په اسلام آباد کې خبرلان ته ویل امریکا څخه وستل شوی 50 پاکستانیان پرون اسلام آباد ته رسیدلی دي. دا نورس پړنی بیا د خپل سرچینو غوښلي ویلي چې وستل شوی اکثره هغه خلک دي چې د ویزو موده یې ختم شوې او بیا هم په امریکا کې پاتې. د خبر پښتونخوا د ډاکټرانو اتحادیې د صوبی صحت وزیر لخوا د یو مشر ډاکټر د مبینه وهلو پر ضد او ځینو نورو غوښتنو لپاره خپل احتجاج نن په دوهمه ورځ هم جاري ساتلی دی. نن د پنجاب په صادق آباد سیمه کې په یوه چاودنه کې 40 کسان زخمي شوي دي. د پاکستان جیو نیوز د خبر تر مخه دا چاودنه په یو بینک کې شوې ده او لومړني معلومات ښیي چې د ګیس سلینډر د چاودېدو له وجې رامنځته شوی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي د قومي اسمبلې لخوا په خبر پښتونخوا سوله ییز اسمبلۍ کې د قبایلي زیرلو لپاره د چوکیو زیاتېدو وروسته اوس د قبایلي زیرلو ټاکنې په خپل وخت کې بل په شک کې دي. د انتخابات د جمدو درسن لپاره د انتخاباتو کمیشنر آصف خان نن مشال ریډیو ته وویل چې دا ټاکنې د جولای په دوهمه پلان شوې دي. د پاکستان حکومت د هغه الوتکو لپاره خپل فضا د مې تر 1.5 پورې د بندې ساتلو پریکړه کړې چې هند ته ځي. پاکستان دا پریکړه د فروری په میاشت کې تر هغه وروسته کړې چې د دواړو هېوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې خراب شوې او اوس یې دا موده پسې غځولې ده. د افغانستان ننګرهار ولایت والي شاه محمود مخیل نن په یوه خبرپاڼه کې ویلي دوه پنجابي وګړي چې د داعش په سوار ډلې غړي دي د کورنۍ د درېو مېرمنو او نهو ماشومانو سره یو ځای افغان ځواکونو ته د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې تسلیم شوي دي. سعودي عرب پر ایران د هغه ډرون حملې د حکم ورکولو تور پور کړی چې د سعودي د تیلو په ذخیرو شوی وو او زموري د یمن حوثي یاګانو منلې. ایران په دې اړه سمدستي کوم غبرګون نه دی ښودلی خو په وروستیو کې ویلي چې د حوثیانو ملاتړ نه کوي.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي وفاقي حکومت تورې پیسې سپینولو لپاره امینستي سکیم اعلان کړي چې تر مخه یې هغه خلک چې اولسي عہده یې لرله او یا یې لري د هغوی نه علاوه هر پاکستانی وګړی کولی شي چې د روان کال تر 1 جون پورې 4% ټیکس په ورکولو سره خپل تورې پیسې سپینې کړي. ورسپانه لیکي د خزانه په چارو کې د وزیر اعظم سلاکار حفیظ شیخ د نهې په ورځ خبري غونډې ته وویل د دې سکیم مقصد دا نه دی چې ټیکس راجمع کړو او یا خلک ویرو، بلکې زموږ مقصد دا دی چې کاروباري طبقه دې وهڅو چې سکیم نه ګټه په پورته کولو سره د خپل بینومه جایدادونو ته قانوني شکل ورکړي. ورسپانه لیکي په اصل کې دا سکیم درغلي جایز ګرځولو لپاره یو حکمت عملی ده او د کرپشن نه پاکې ټولنې کوم خبره چې پاکستان تحریک انصاف کوله نو ښکاري داسې چې هغه صرف فوټونه اخستو لپاره وو. عمران خان له پکار دي چې خپل ایجنډې نه په شا کېدو وروستو د قام په وړاندې دا ومني چې په سیستم کې بدلون راوستل یې د وس نه بهر دي. دا ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي تحریک انصاف افغان بد تیر حکومتونو په امینستي سکیم نیوکه کوله خو په خپل دوري حکومت کې ورته سکیم مخه تراوړو. ورسپانه لیکي د موجوده حکومت په امینستي سکیم یو شمیر پښتنې راپورته کیږي چې د لکشان بدون نورستو په موجوده او د مسلم لیگ نن په تیر دوري حکومت کې راوړی شو سکیم کې څه دومره فرق نشته نو بیا ولې عمران خان به په تیر حکومت تنقید کولو؟ بل دا چې تیر کال په دې ورځو کې دا سکیم اعلان کړی شو نو دومره زر د بل سکیم اعلانولو څه ضرورت وو؟ ورسپانه لیکي راپورونو تر مخه چې حکومت هیله ریچ د سکیم نه بعد 300 روپۍ تر لاسه کړی کم چې مشکل ښکاری، ځکه چې تیر سکیمونو نه دومره پیسې نه وی راجمع کړی شوی نو حکومت لا پکار دی چې نور د شان سکیمونو اعلانول نه دی ډډه وکړي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د پاکستان مرکزی بانک د 2013 کال په اکتوبر میاشت کې ویلی ول چې راتلونکو څو میاشتو کې به په ملک کې ګرانی یو په دوه کیږي. نن و میاشتې وروسته کده خوراکي شیانو د نرخونو جایزه واخستې شي نو معلومیږي چې د تیر کال په نسبت سخ کال په ګرانی کې دوه چنده اضافه شوې ده. ورسپانه لیکي وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې شوې د وفاقي کابینې په غونډه کې ګرانی کنټرولولو او ناجایزه منافقخورۍ مخنیوي لپاره د یو میکانیزم په جوړولو، ارزان بازارونو او یوټیلیټي سټورونو کې د ضرورت د استعمال شیانو فراهمي یقیني جوړولو او په ارزان نرخ دوايان ترلاسه کولو منځوري ورکړې شو. ورسپانه لیکي په وفاقي کابینه کې شوې فیصلې د ستاینې وړ دي خو ضرورت د دې خبرې ده چې په غیر د سزن نه دی پرې په صحیح توګه عمل درآمد وکړي شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات د واشنگتن پوسټ ورسپانې په یو لیکنه کې د شننکو هغه اندېښنې راخستل شوې دي چې د ایران او امریکا د ممکنه جنگ له کبله یې څرګندوي. بلخوا د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې په خپل اعلامیه کې د موبایل ټلیفونونو د سار د یو کمپیوټري پروګرام یا وایرس په اړه خبرداری ورکړې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې د هارون بچان اور.
د واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکنه وایي یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې د امریکا او ایران ترمنځ ډیپلوماټیک تاوتریخوالي هغه ته ورته حالات پیدا کړي چې په 2003 زیږدیز کال کې پر عراق د امریکا تر حمله لږه موده مخکې وو. پر عراق د امریکا یرغل او د هغې په نتیجه کې د پیښې شوې تباهۍ له امله امریکا تر اوسه له سختو نیوکو سره مخامخ ده. لیکنه کاږي که امریکا له ایران سره هم په جګړه کې ښکېله شوه نو پایلې به د عراق له هغې مختلفې او سنګینې وي. ایران له هغه حالت ډیر بدل لې چې په 2003 زیږدیز کال کې پر عراق د حمله پر وخت وو، او ځکه نو لازمه ده چې ورباندې کېدونکي برید ته د ځواب ویلو طریقه به هم مختلفه وي. په 2003 زیږدیز کال کې د عراق آبادی 25 میلیونه وه. د ایران هغه بیا دا مهال 2.3 میلیونه ته رسیدلې. د ایران رقبه 15,91,000 او د عراق هغه 1,68,000 مربع میله ده. که د روایتي پوځي طاقت خبره شي نو ایران تر امریکا ډیر کمزور دی، خو دې هیواد په تیرو کلونو کې داسې ستراتیژي خپلې کړې چې په سیمه کې د امریکا ګټو ته د تاوان رسولو توان لري. لیکنه زیاتوي د ایران د میزایلو پروګرام ته هم په منځني ختیځ کې د یو قوي هغه په سترګه کتل کیږي. بلخوا د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې کمیټې ټو پروټیکټ ژورنالیسټ یو اعلامیه د رپورټونو په حواله وایي څېړنو ثابته کړې چې هغه موبایل ټلیفونونه چې واټس اپ اپلیکیشن پکې ډاونلوډ شوی وي د یو خاص کمپیوټري پروګرام یا وایرس له لارې څارل کېدای شي. څېړونکو ویلي دوی باوري دي چې دا کمپیوټري وایرس هغه بیتا ورته دی چې د لمنځه وړلو لپاره د ټولنیزو پیغامونو او اړیکو د دې شرکت واټس اپ انجینرانو وار لمخه کار پیل کړی دی. د څېړونکو په خبره دا وایرس حتی هغه موبایل ټلیفونونو ته هم داخلېدای شي چې له کومو چې له نامعلومو شمېرو څخه زنګونو ته ځواب نه ویل کیږي. د خبریالانو د خوندیتوب ادارې اعلامیه زیاتوي که څه هم تر اوسه له یاد کمپیوټري وایرسه د اغېزمنو شو موبایل فونونو د شمېر په اړه کره معلومات نشته، زیات امکان دی چې دا مسله د خبریالانو ژوند او کار ستونزمن کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د بی پولي خبريالانو سازمان نن په یو لیکنه کې ویلي دي چې په ازبکستان کې د یو شمیر تړلو خبري ویبپاڼو د خلاصولو فیصله ډیره د ستاینې وړ ده، خو سازمان په ازبکي چارواکو غږ کړی چې هغه ویبسایټونه دې هم خلاص کړي چې لا هم بند دي چې دا رنګ د آزادې خبريالۍ پر وړاندې موجوده خنډونه ختم شي. د بی پولو خبريالانو سازمان د لیکنې نورې برخې د اصرار عالم مومن نور.
د بیپولو خبریالانو سازمان د ازبکستان حکومت د پریکړه ستایلی چې بلاخره یې د یو شمېر تړلو خبری ویبپاڼو د خلاصولو پریکړه وکړه. دا ویبپاڼې له اوږد وخت راهیسې تړل شوې، خو سازمان په ازبکي چارواکو غږ کړی چې هغه ویبسایټونه هم خلاص کړي چې لا هم بند دي چې دا رنګ د آزادې خبریالۍ پر وړاندې موجود خنډونه له منځه ولاړ شي، او په دغه هیواد کې له لسیزو راهیسې روانه ځپنه باندې پراخه بحثونه وشي. د مې په 11مه په ازبکستان کې انټرنیټ کاروونکو د امریکا غږ، بی بی سی ازبک څنګ او ډویچه ویله په څیر خپلواکه خبری ویبپاڼو ته رسائی پیدا کړه. په دې کې زیاتره ویبپاڼې په مشرقي ښار اندیجان کې د 2015 کال له قتل عام وروسته بندې وي. د ازبکستان د اطلاعاتو او مواصلاتو ایجنسۍ مشر دا اعلان هم وکړ چې د بی پوله خبریالانو د سازمان ویبپاڼه به په بشپړه توګه خلاصه کړل شي. د دې سازمان ویبپاڼه هم وخت نا وخت بندوي. همداراز د بشري حقوقو د څار ادارې او بخري نړیوال سازمان ویبپاڼې به هم په مکمله توګه بحال شي. د بی پوله خبریالانو سازمان وایي چې لا هم د آزاد اروپا راډیو د ازبک څانګې په ګډون د یو شمېر رسنیو سایټونه بندې. د بی پوله خبریالانو د ختیځ اروپا او منځنۍ آسیا څانګې مشر د ازبکستان وروستي ګامونه ستایلي دي، خو نوموړي ویلي دي باید چې هغه ویبپاڼې هم خلاصې کړل شي چې لا هم بند دي. نوموړي په ازبکي چارواکو غږ کړی چې په هیواد کې د رسنیو د بشپړې ازادۍ لپاره ټول اړین اصلاحات وکړي. نوموړی وایي باید چې په رسنیو لګېدلي هر قسمه بندیزونه لرې شي چې دا رنګ آزاد خبریالان په آزاده توګه خپل کار وکړي او په تیرو لسیزو کې ځپل شوو ته انصاف ملاو شي. په 2018 کال کې د ازبکستان د ولسم مشر اسلام کریموف تر مرګ وروسته په دې هیواد کې له رسنیو بندیزونه لرې کېدل پیل شوي. قید خبریالان چې زونو ته پکې شاوخوا د شل کالو د قید سزا هم اورول شوې وه خوشی کړل شوي دي. همداراز ځینې رسنۍ اوس د درغلیو په څیر موضوعاتو باندې خبرې کولی شي، خو په رسنیو سنسرشپ یا بندیزونه او څارنه لا هم دوام لري.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، له هغې وروسته چې خلیج فارس ته د امریکایي جنگی بیړیو د لیکت په اړه خبرونه خپاره شول، ایرانی وګړي د دوی پر هیواد د یوې بلې ممکنه جګړې د پیل له امله اندېښمن شوي دي. ایرانیو چارواکو بیا ویلي د ایران پر ضد هر رقم حملې ته به سخت ثواب وویل شي. په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو د خبر مرکزي څانګې ورکړي چې تاسو ته مهمې برخې زموږ همکار هارون باچا وړاندې کوي.
له هغه راهیسې چې امریکا پر ایران اقتصادي بندیزونه سخت کړي او د واشنگتن او تهران اړیکې تر پخوا ډېرې پیچلې شوي، د ایران وګړي د حالت له نږدې څاري او له امریکا سره د جګړې زیاتېدونکو امکاناتو اندېښمن کړي دي. د ایران عدالت د صدا په نوم یو اصلاح پاله مجله له دې کبله وتړله چې په خلیج فارس کې د امریکایي جنگي بیړیو عکسونه خپاره کړي ول. ایرانیو قدامت پسندو پر مجلې تور پورې کړل چې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په اداره کې د جنگ غوښتونکو په ګټه یې خبرونه او عکسونه خپاره کړي. امریکا د مې پر 15 په عراق کې میشتو خپلو یو شمېر کارمندانو ته د هغه هیواد د پریښودو امر وکړ او امریکایي دباو ته خبرداری ورکړ چې سیمې ته د سفر پر مهال د خپل امنیت له امله ډېر محتاط ووسی. ایرانیو چارواکو بیا په سیمه کې د امریکا پوځي حرکتونه د یوې نفسیاتي جګړې په نوم یاد کړي او ډاډ یې ښودلی چې د ایران پر ضد هر رقم حملې ته به سخت ځواب وویل شي. ایران 15 فعال پوځي اهلکاران او 2.5 نور هغه چې د ضرورت پر وخت کارولی شي لري، خو څېړونکي وایي ایران ته له دې کبله چې د امریکا پر ضد انټرنیټي عملیات کول شي خپل د اوږد او لنډ واټن میزایل داغول شي او دا چې د خلیج فارس او خلیج عمان ترمنځ د تجارتي بیړیو لار تړل شي د یو خطرناک هیواد په توګه قتل کیږي. پر دې هر څه سربیره ایران کول شي خپل لانجمن اټومي فعالیتونه بیرته پیل کړي چې د کتونکو په خبره هدف یې د اټم بم جوړولو صلاحیت ترلاسه کول دي. ډیری ایرانی وګړي د هیواد له عراق سره د جګړې خاطرې لري. دغه جنگ چې له 1978 تر 1980 زیږدیز کال دوام کړی و دواړو خواو ته یې ښارونه تباه کړي او لکونه خلک وژلي وو. په تهران کې یوې ښځې چې د دوو ماشومانو مور ده پر فیسبوک پاڼه لیکلي، ایرانیانو 4 کاله وړاندې له غربي نړۍ سره خپله اټومي لوازنامه د یوه ښه راتلونکي په هیله ولمانځله، خو نوموړې زیاته کړې دوی دا مهال تر بندیزونو لاندې سخت ژوند کوي او د یوې بلې ممکنه جګړې پیل اندېښمن کړي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
ای پی خبری ایجنس په یو مقاله کې د موضوع ته کتنه کړې ده چې په بلوچستان کې بیلتون پالو وسلوالو ډلو په دا وروستیو کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې پر وړاندې د ځانمرګو بریدونو او نوو تیکونو استعمال پیل کړی دی. بلوچ بیلتون پالو وسلوالې ډلې د خالی په ورځ په گوادر کې په یو هوټل د برید ذمہواري منلو سره چین ته خبرداري ورکړي چې په صوبه کې خپلې پروژې بندې کړي. د مقالې مهمې برخې د ملیحه میرزاده ناور.
اے ایف پی خبری ایجنس د کارپوهانو له خولې وای په پاکستان کې د چین لخوا پیل کړل شوی د سی پیک پروژه په رستو کې د بیلتون پالو وسلوالو د نوو فعالیتونو او تکتیکونو د استعمالولو هدف ګرځېدلی دی. په دې کې د ځانمرګو بریدونو استعمال هم شامل دی چې خای پر بیجینګ هم اغیز وکړي. ایجنس یې تازه مثال د پاکستان په گوادر ساحلي سیمه کې په پرل کانټینینټل هوټل د وسلوالو برید یادوي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې سره تړاو لري. سی پیک چې د چین د یوې پټې یو سړک نوښت برخه ده، مخبای د چین غربي سیما سنکیانګ له گوادر سره انخلول کیږي. خو اجانس د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د یوې مسلې یادونه کوي چې د کلونو راهیسې د اسلامي فرقیز او لبلتون پالو یاغیتوبونو سره مخامخ دي. د خالی پورس په گوادر کې پر هوټل د برید ذمہواري بلوچ بیلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په غاړه خسته. بی ایل ای په خپل یو بیان کې چین ته خبرداري ورکړې چې په بلوچستان صوبه کې خپلې پروژې بندې کړي او د دوی په وینا د بلوچو په نسل کوشه کې د پاکستان مرسته نه کوي. د واشنگتن میشتي سیړنیزې ادارې ویلسن سینټر یو کارپو مایکل کوګلمن وای بلوچ لیبریشن آرمی مخکې هم په پاکستان کې چینایان په نخښه کړي دي، خو نوې خبره پکې دا ځل د دغه ډلې خواهش او صلاحیت دی چې غټ چینایي هدفونه په نخښه کړي. تیر کال په کراچۍ کې د بیجینګ پر کونسلګری د حملې ذمہواري هم یادې بیلتون پالې وسلوالې ډلې منلې وه. اجانس لیکي په بلوچستان کې بیلتون پالې ډلې د اوږدې مودې راهیسې د خپلواکۍ او پر وسایلو د منصفانه اختیار لرلو مطالبه کوي. اجانس لیکي د پاکستان پوسټ د کلونو رئیس په بیلتون پال یاغي توپ د کابو مندلو کوشش کوي. بل طرف ته پوسټ په دارستو کې د چینایي پروژې د تحفظ لپاره هم کلک دریس خپل کړی دی چې ورسره په بلوچو کې منفي احساسات سیوا شوي دي. اجانس وایي دواړو خواو ته د سختې نتیجه د بلوچو بیلتون پالو لخوا د ځانمرګو بریدونو د استعمال په شکل کې تر سترګو کیږي چې په کراچۍ کې د چین کونسلګرۍ باندې برید یې مثال دی. اجانس د کمپرس سیاستوال جان محمد بولیدی لخلی وایي په داسې حالاتو کې چې اوس د چینایانو په موجودګۍ کې بلوچ بیلتون پالو ته نړیواله توجه ملاویږي دوی دا د ځان لپاره یوازینۍ لاره ګڼي. بولیدی وویل د چینایانو خلاف د دوی غوسه رښتینې او زیاته ده، خو بیا هم د ای اف پی د لیکنې تر مخه دغه بیلتون پال خپل تر ټولو غټ دښمن د پاکستان ریاست ګڼي. کارپوهان خبرداری ورکوي تر څو چې د دغو ډلو تحفظاتو ته پام نه وي شوی تر هغې به د نامعلومې مودې پورې د وړې کچې دغه یاغیتوب جاری وي. اژانس وایي دا به کتل وي چې د دغو ګواښونو پر وړاندې به چین څه کوي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، را و بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ڈاؤنلوډ کا.
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږ شو.
اوریدونکو د افغانستان ولسی جرګې فرنګي کمیشن وجل شوی سلاکاری مینا منګل پلار د کورنۍ او د نورو غړو د امنیت په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. طالب جان د مئی پر 14 نیټه رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې مشکوکه قاتلین به ښایي ان د کورنۍ ماشومان هم پرې نږدي. د رویټرز ایجنس راپور زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نور.
د افغانستان د ولسی جرګې د فرهنګي کمیشن سلاکار او د ټلویزیوني خبرونو چلوونکي مینا منګل د مئی پر 15 د وژل کېدو 15 ورځې پوره شوې. د هغې په کور کې لا هم غم دی، خو د غم سربیره د مینا منګل پلار طالب جان سره اوس ویره ده چې د لور تر بایللو وروسته د کورنۍ د نورو غړو امنیت له ګواښ سره مخ دی.
ما هم
زما ټول کورنۍ له ګواښ سره مخامخ ده. زه سل په سل باور یم چې مشکوک کس به زما له ټول کورنۍ سره هم هغه سو کړی لکه چې له مینې سره کړی وو. ان هغه به زموږ ماشومان هم پرې نګدي.
مینا منګل د مې پر 14 نیټه په کابل کې دوه نامعلومو وسلوالو په ډزو وژلې وه. کله چې ورور د مینا منګل د وژنې خبر د هغې مور انیسې ته ورکړ، نو د هغې په وینا له غمه د زړه حرکت اوروسو.
مزور خطایی فشارم بلند شد، قلبم بستاد شدن بود، پایم هم چی مای پایم رفت رفتم د تشناب.
زما د وینې فشار زیات شو او زړه مې تقریبا پودریدو. په ما کې هیڅ طاقت نه، زه تشناب ته لاړم چې دومره طاقت ومومم چې هسپتال ته د تلو جوګه شم. زه چې هسپتال ته ورسیدم نو زما زوی شو کې په غېږ کې ونیولم او وی ویل همت وکړه ژاړمه، مینا شهیده شوې ده.
د مینا منګل پلار طالب جان د لور د مرګ تور د هغې پر پخوانی خاوند لګوي چې د ده په وینا تر اوږدې قضایي او دوسیې وروسته ورڅخه طلاق اخیستی وو، خو حکومت لا هم په رسمي توګه نه څوک تورن کړی او نه هم د وژنې په تړاو څوک نیولی دی. البته وایي چې د مشکوکو قاتلونو د نیولو هڅې دوام لري.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، یو غیر سرکاري ادارې ویلي په خیبر پختونخوا کې له 15 جمعات وروسته یوازې 10% جنکۍ وړاندې تعلیم حاصلوي. دا خبره بلو وینس کړې ده. د دغې ادارې دا هم ویلي دي چې د دې وجه د جنکو لپاره د سکولونو نشتوالی یا د شتو سکولونو د کورونا لریوالی دی، خو د صوبې د تعلیم سلاحکار وایي چې دا ستونزه به حل کوي. په دې اړه له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا یاد تنظیم مشر قمر نسیم په پیښور کې د وی خبري غونډې ورستو مشال لیړو ته ویل
مونږ دا ګورو چې د جنکو یو لوی تعداد چې کم دین وغه ریټین نکړل شي. مثلا پرایمری تعلیم خو کی خو چې کله سیکنډری او هایر طرف ته جنو ډراپ اوټ ډیر زیات شي. د سرکاري ریپورتونو مطابق 42% صرف داسې جنکې دي چې هغه سیکنډری ته لاړ شي او بیا پغه کې صرف 10% داسې دي چې سیکنډری ایجوکیشن چې کم دین او کمپلیټ کړل شي. چې څنګه څنګه جنکې لوی شي نو ډراپ اوټ ډیر زیات راشي. په دې کې مختلف وجوهات دي، مثلا غربت د دی یو لوی وجہ دا سکیورٹی چکم دا یو وجہ دا سیکنڈری سکولونو تعداد چکم دے غډیر زیات کم دے
دا جنکو دا تعلیم لپاره حل زله کون کی جنت محب کا کاخیل وکیل وای تی جنکو ته په ټولن کې دا غربت نه علاوه نور هم یوشمیر کلتوري ستونځي وی
حکومت چلو کی ٹرانسپورٹ خبر دی غربت دے الکان بچ گٹ گئی جنہ کیسے دپارولی جنہ کے کور کے بسو کار کئی دام گٹا بچا
دماشمان لپارا کارکون کے عمران ٹکروائی چیپا صبح کے چکم معشومان د سکولینو بہر دی حگے کے ہم غٹش میرا د جنکو معشومان دا
گورا تلس لگا معشومان یاد دا سرکاری اعداد و شمار شی لگا دا سکولون سکول تلو پ عمر کے بہر دی پائے کہ وہ یہ چشپیتوں والے سلور سپیتو پر معشومان جی نے کی چیزیں دا سکولون نہ بار دی
ولی پدیڑا مو چکلا پ خیبر پختونخوا کے د تعلیم لپارا د وزیر اعلی محمود خان مشیر زیو اللہ بنگش نا پختنو کڑا نو ہوی د جنکو ر تعلیم دا ستونز اومنلے او یہ ول
فیمیل سائیڈ کو مون اور ہائر سیکنڈری کے تا سو ور بالکل صحیح ہے نو گئی تو لیر لیر نہ بیک میں نہ کے وین اور پر دین سے بیر پر اس میں ایکسیلریٹڈ لرن پروگرام ہم اس ڈیزل چولے دا پر کے نو دا پروگرام دے رقم مشما کم لیر نہ رسی نو گئی تا ٹرانسپورٹ فیسیلٹیز اور نور سے فیسیلٹیز تو بالکل صحیح ہے نا دا ایجوکیشن سروس تھا وی کنٹینیو سٹی
بلخوا دا مدنی ٹولے نے دا غڑی دا ہم وئی چرتی رو سلور پنجو کلون را سے ہر کال خیبر پختونخوا تعلیم محکمے خپل پورا بجٹ پا لگولو کے ہم ناکام شوی دی او دا اربون روپو پنگو باندے دا لگولو میاد ختم دو لوجے ہم دا سے واپس شوی دی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
مشال ریڈیو ہر ورځ دا سحر لنہو دا مازیگر تر شپگو بجو پا دا غصہ پوخ پری گی منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کلو هرتز او لنډو صفو دولس زره یو سل دیش پنځلس زره درې سوه شپېته او پنځلس زره اووه سوه پنځه پنځوس کلو هرتز.
اوریدونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده په هر روژه کې مونږ درته له روژې سره په تړلو موضوعاتو د دینی عالمانو نظر راوړو. هم په دې لړۍ کې نن راځو د برخې ته چې هغه اروپایي هیوادونه چې پکې روژه تر شلو ساعتونو پورې وي هلته د روژې نیولو یا نه نیولو څه شرعي احکامات دي. دا موضوع مو د مفتي ذاکر الله ذاکری صاحب نه پوښتلې ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا الله جل جلاله د ثنا او صفت او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات باندې درود شریف نو ورستا زمون هغه ورونه چې په اروپایي هیوادونو کې اوسېږي او خصوصا اسکندناوی ملکونو کې چې التا روژه ډیره اوږدی نو هغو ته د مانځه او د روژې په هکله باندې ډیر ستونزې مخې له راځي چې د هغې په حل کې دوی محتاج دي چې د شریعت مطهره او د اسلام پوهانو او عالمانو ته مراجعه وکړي. ځینې هیوادونه دي هلته چې هلته نولس ساعته روژه ده او په ځینې کې د یوویشت ساعتو پورې رسیږي او ما دا هم اورېدلی دي چې په بعضې سیمو کې تقریبا تر دویشنې مساعتو پورې روژه اوږدیږي. د دې په باره کې شرعي حکم څه دی؟ لومبۍ خبره دا ده چې د الله تعالی جل جلاله قرآن کریم کتاب په هغه کې چې کوم حد بیان کړی د پاره د روژې هغه دا دی چې د سهار نه د فجر د طلوع نه او د فجر د راختلو نه روژه شروع کیږي د لمر د ډوبېدلو پورې. هغه هیوادونه چې هلته په څلېرویشت ساعتو کې شپه او ورځ دواړه شتون لري نو هلته شریعت همدا حکم ورکوي چې یو سړی به روژه نیسي که هلته روژه اوږدی او که لنډی. پاتې شو هغه هیوادونه چې په هغې کې شپږ میاشتې شپه او شپږ میاشتې ورځ وي نو په داسې هیوادونو کې د شریعت اسلامي حکم دا دی چې هغوی چې کوم نږدې هیواد دی ورته اسلامي یا غیر اسلامي هیواد ځینې د غیر اسلامي هیواد هم ویلي دي پاره کې چې مسلمانان څومره روژه نیسي نو دوی به هم هماغسې نیسي. لکه په روسیه کې ځینې جمهوریتونه دي چې هغه مسلمانان پکې اوسېږي نو د هغې سره څنګ کې به هلسنکي او فنلینډ او سویډن ناروې دا هیوادونه نږدې دي نو د هغه مسلمانانو چې د روژې کوم حکم دی هماغه د دې مسلمانانو هم دی. او ځینې مسلمانان چې د ترکی سره نږدې دي لکه په یونان کې په هنګری کې په نورو مربوطه هیوادونو کې هغوی مثلا د ترکیه په توقیت باندې عمل وکړي، او ځینې مسلمانان چې هغوی مثلا په فرانسا، ایټالیا، جرمنی او دې سیمو کې اوسیږي، هغه سیمې چې هغه د اسلامي هیوادونو لکه المغرب، مراکو، الجزائر او د تونس ته مخامخ پراته دي، د هغوی توقیت باندې به عمل کوي. ځینې علما بیا دا نظر لري چې چونکې روژه چې نازل شوې ده او فرضیت راغلی په مکه مکرمه یا مدینه منوره کې، یعنی حرمین طیبینو کې، نو د مکې مکرمې یا د مدینې منورې توقیت او وخت چې دی دا د دوی دپاره دلیل دی. یو حل د دې مشکل دا هم دی چې یو سړی په دې ورځو کې خپل اصلي هیواد ته لاړ شي، د خپلو خپلوانو سره یو ځای هلته روژه ونیسي او هماغلته ښه په تبه باندې روژه تیره کړي. بل داسې دی چې مثلا یو سړی کولی شي په دې شپو ورځو کې د روژې د عمرې په نیت باندې مکې مکرمې ته لاړ شي او هلته دا میاشت تیره کړي، روژه هم عملته تیره کړي او رخصتي هم عملته تیره کړي. او هغه کسان چې په دغه اصلي هوادونو کې پاتې کیږي، خو روژه نیول ورته مشکلي، که د مرض په اساس باندې ورته مشکلي لکه د شکر ناروغي یا د پښتورګو یا نور داسې امراض چې په هغې سره سړی ډیر وخت د اوبو څکلو نه یا مثلا د خوراک نه پرهیز نشي کولی، نو دا انسان شرعن مریض دی او د مریض دپاره شرعن افطار او روژه ماتول یا روژه خوړل جایز دي، نه دا د مریض په حکم کې دی. همدارنګه خلک چې شاق او سخت اعمال اجرا کوي او کارونه کوي او کار د یعنی بیا نشي کولی که روژه چیرې ونیسي، یا تعلیم کې مشکل پیښیږي او بېهوشي ورباندې راځي، په دې صورت کې دا انسان هم د مریض په حکم کې دی او دې ته جایز دي چې هغه روژه ونه نیسي. نو دغه خلک چې دی دوی به روژه نه نیسي خو بیا به قضا راوړي په معتدلو ورځو کې، او بهتر دا ده چې کله خپلو وطنونو ته لاړ شي هلته د دې روژو قضا راوړي. یو قول بل هم شته دی چې څلیرویشت ساعته شپه او ورځ ده، نو معتدل او درمیانه مثلا وخت مقرر کړي چې دولس ساعته دی ورځ کې، دولس ساعته دی شپه کې، او په دې حساب باندې دې خپل روژه ونیسي. خو په دغه هیوادونو کې چې څوک په اره فتوا باندې عمل وکړي، د هغې روژه انشاءالله صحیح ده او قبوله ده الله عز وجل په نیز باندې، یو په بل باندې طعن او تشنیع نشي کولی، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دجال چې کله راشي په هغې وخت کې به الله عزوجل دې د ټولو روژې قبولې کړي او عبادت قبولې.
تاسو مشال راډیو ته غوږ اوریدونکو، د خپرونې په پای کې یو ځل بیا لنډ خبرونه د بشیر ګواښ نه اورو.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وان ډاکټر محمد فیصل نن په اسلام آباد کې خبرلان ویل امریکا څخه وصل شوی 50 پاکستانیان پرون اسلام آباد ته رسیدلی دي. د خبر پښتونخوا د ډاکټرانو اتحادیې د صوبی صحت وزیر لخوا د یو مشر ډاکټر د مبینه وهلو پر ضد او ځینو نورو غوښتنو لپاره خپل احتجاج ته نن په دوهم ورځ هم دوام ورکړی. نن د پنجاب په صادق آباد سیمه کې په یوه چاودنه کې 40 کسان زخمي شوي. د پاکستان جیو نیوز د خبر تر مخه د لومړني معلومات ښیي چې چاودنه د ګیس سلنډر د چاودېدو له وجې رامنځته شوې ده، خو لا هم چارواکو د چاودنې د کره سبب په اړه معلومات نه دي ورکړي. په کابل کې د امریکایي سفارت نن په یوه خبر پاڼه کې د افغانستان د ټاکنو کمیشن لخوا د پارلمان لپاره د کابل ولایت د رایو پایلو اعلان وسایي او ټینګار وکړ چې د ټاکنو کمیشن د 1 سپتمبر په میاشت کې کېدونکو ولسمشري ټاکنو لپاره تیاری ونیسي. د پاکستان حکومت دغه الوتکو لپاره خپله فضا د مې تر دېرشمې پورې د بندې ساتلو پرېکړه کړې چې هند ته ځي. د پاکستان هوانه وردۍ ادارې وایم مصطفی بیگ نیوز رویټرز خبري اژانس ته ویلي تر دغه تاریخ وروسته به بیا فیصله کیږي چې هوایي لار همداسې تړلې پاتې شي او که پرانیزي. د افغانستان ننګرهار ولایت والي شاه محمود میخیل نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دوه پنجابي وګړي چې د داعش وسلوالې ډلې غړي دي، د کورنۍ د درېو مېرمنو او نهو ماشومانو سره یو ځای افغان ځواکونو ته په چین ولسوالۍ کې تسلیم شوي دي. سعودي عرب پر ایران د هغه ډرون حملې د حکم ورکولو تور پور کړی چې د سعودي د تیلو په ذخیرو شوی و او زموري د یمن حوثي یاګانو ومنله. د سعودي دفاع مرستیال وزیر خالد بن سلمان د مئی په 16 په ټویټر دغه خبره لیکلې ده. ایران تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو په پخوا وختونو کې د حوثیانو ملاتړ له منلو انکار کړی.
د نن ورځی پروګرامونه په دې ځای پای ته رسیږي. ظفر خنداسد خبرونو بیان د بشیر غواخ او زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازت غواړو. تاسو هم بردی سپورټ ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونو په خیر.